وي نفويقف شي دم وليس تشو للسهار رئيسي وارتزنقونا وهم موبايل كارنكي ند ده دركشتا او ني دزوي سايف الدين خوچ مولای سه بچرته وی چه مشکل سرخ با مخامخ شوی نوی ده دروازه خک شو که دهشی مولای سه واسی ویو را باشی
ملک صاحب اجازه ده
سیف الدین تایی رزا رزا چه هم ده اوست میاده ولی
السلام علیکم
و علیکم سلام پا خیر راغلی
او باکه ملک صاحب چه لگ نه وقت در اخلم
خدای دیو باکه تا ده وی چه مولوی صاحب چرده ده من جوانده ایره نورک ده
ما تیم سنه دیویلی سه هر وقتی لو کورا وطله ده او داغه خاتم تاسو تا پریخه نپویگم چه سعی پکی لکلی دی
ده چه وی و ده زمانه که رتا خط لکلی ده ولی زنگ نو احلو تراکه ده خط راکه
ده ده ملک صاحب وخلا
چه زی و گورم شاشا سی لیکلی دی خل سلام روسته لیکلی ملک صاحب دیر بخنه غوارم چه ستال مشواره پرتمه تصمیمونیم دا کتنگه چه خبر یه دیر مدکیگی چه ویخی وزیفی پسی گردم بلاخره ایوه مناسبه او زما ده خوخی وزیفامه پیدا کرد ماشی هم بد نده گذره پی کیگی نده ما تصمیم داده چه زخو لارم سرده و رسته غوارم چه خپل طول کورنهی لزان سر بوزم دا چه ستال مشواره پرتم دا تصمیم ونیو زه دیر بخنه غوارم دل دو پی هیل مولایی واسه هی والانو چه ووایم ام پر خوشحال شوم چه ده خپل خوخ وزیفای پیدا که او ام پر خفه شوم چه ده ایوازه پر خودم وی
ملک صاحب پلار می پتیر څو ورځو کې ډیر خفه وو او له هیڅ چا سره خبرې نه کوله
کله یو وطن خوږ وی هر سړی پس خفه کیږي خه خیر ده پڅه کې مو چې خیر وی زموږ خو مولوی صاحب ته وای چې زموږ د کورنۍ دروازه به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وی
خدای مو ژوند دی لاره ملک صاحب تاسو تل موږ سره مرسته کړې ده ستاسو دا خبره په ټول عمر کې هیر نکو
نه نه داسې مو وای مولوی صاحب می داسه دای لکه سکا ورور او تا می داسه ای لکه ورارو دستاسو خپل کور ده
کور ودان ملک صاحب ما تا داسه ای لکه خپل سکت ره خانو ملک صاحب منگم همدیش پورزو که لخیره کده ورو بخشش که وینو
خدای مو بخه زل تاسو نخوشحالیم ارده که چیسته آباد او ودانو سی ورزه خپل جوان مجور که
یا الله خانو ملک صاحب از دست تاسو پا اجازه زم چل کار لرم
اولوی خدای مصبارم پو مخم مورنا
خانو دلاور خانه ده کوئی ده کندلو کارونم لخیر سر لک پاتی دی
زکه ده چه ده کوئی کارونم لک پاتی دی نور کارونم بم لخیر سر شروع کو داده اواب سڑی دو ده او رزم لندی شوی باید کارونم لک شانتیز کو
ملک صاحب حضرت خانه تردی ورست باید ده سنکاره او خخت و غمم مکو سنکاری او خشکاری باید قرار قرار پیل کو
هو حاجی صاحب شیرین کوای سنکاری باید شروع کو که هوا سړه شي بیا کار مو سختیږي
بالکل رښتیا وای کور ته کورګې مو وای ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراتی دي بل مهمه خبره ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي او دا کار باید موږ مشران وکړو
خوای ملک صاحب
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکی پرونی راته وویل چې چنارګل ستاسو هر مسولیت چې ورکوي وری کوي زمالو خواهر تا اجازه ده
کوری ودان خوشحاله که نام خدای دیر سخی و صادق انسان ده او جی چنارگل را سره بی لا بخون نوکی آقا ده کار او زیار سره ده هم بور سره ده کارگر و ساعت تیر بی
از خواهش غلام شتا خوزو هم چه آقا بخپل کار تا پریدو چه خونه مزگری وکی غریب سره ده او بلا دا چه ده طول کلی خدمتگار ده
شکر ده کلی مول زوانانو ډک ده ده کاریگر و غم را سره نشته امید ده خیالی گل ده سنگین ده طول زوانان را سره ملگری دی
خو ملک صاحب ایوازی پا کاریگر و یا حشرگر و سنه کی گی منتازو باید تکڑا تکڑا استازانم را پیدا کو چی سنکاری و کی خختی و لگی سمت و پلستر و کی
بلکل هم داسه ده جسه استادان باید پیدا کو سو کسا خو زمنگ پا کلی که ما تا معلوم دی نور بام را پیدا شی لخیر
او کل پا خدای ده خیر کار ده خدای پاک تا که برکت هچه وی دسترگو پر رب که با جوڑ شی لخیر سر
هو هر څه به وشي. زمونږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعاله به شي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زمونږ هدف یوازې زمونږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپل سینو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو په تمه اوسو؟
بالکل،
څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نه کړو نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څښم. او
بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی که
والا که ایمتا مصیبتا والی تا زکم اسفالگر اخکارم ها او سم شکر دشتا مانایم تا کما ڈاکتر لی دلی جغری بایی ها
دا چوه نزوی نتروره اوستا تم زان ڈاکتر اخکاری
یارا خوب بر اختیار چه مصیبتی بس خبر اخو ایس کلا نکه چه بنی ادم پا خوشحال چی والی سلکی ڈاکتر نیم ها ډاکټران لکه چې څلور سترګې لري که څه مانا
و نظرینې ترورې دا سمه ده چې ته ډېره تجربه کاره ښځه یې خو ځان ته ډاکټره مه وایه چې شرم دی او بله دا چې څوک به دې بندي کړي ځکه چې ته تل په خپل سر د ښځو او ناروغانو تداوي کوې ځان ته به لوی غم وګورې
خلاص احمد خانه ما نه دې زما اصلي خبره یې راکړه
وکه وکه اصلي خبره دې وکه
اصلي خبره د تبلیغ ده کله شروع کړی یا خیر سره ګوره والا که ښه تبلیغ راته وکړه چې نسرین ډېره با تجربه او هوښیاره قابله ده پوه شوې
ښه سمه ده تبلیغ درته کوم خپله شیرني درنه اخلم همدا یې ښه وخت دی چې ډاکټره فرزانه هم نشته هر څوک چې دلته راتلل زه به ورته ستا صفتونه کوم
ښه چې ما ته ډاکټره نه وایې نو دا فرزانه ګټه ته ولې ډاکټره وایې
ښه نو څه ورته ووایم
نرسکه ورته ووایه نرسکه هغه خو چې ډاکټره نه ده او نه زما په اندازې تجربه لري ښه شی ده
دومره کینه ورسره مه ساته فرزانه ډېره هوښیاره او قابله نرسه ده که هغه لایقه نه وای ولې به یې له ځان سره خارج ته بیوله واچوه جواب
هغه په دوه ټکو انګلیسي پوهېږي ځکه یې خارج ته بوتله د دې لپاره خو یې نه ده بیولې چې ډاکټره فرزانه د نړۍ تر ټولو هوښیاره او قابله ډاکټره ده
بس نو څه بوده پس به له خیره سره زما له ښځېم تکړه نرسه جوړه شي عینې لکه فرزانه
وایم خدای دې ورته نه همت ورکړي پلوشه له فرزانې نه ډېره تکړه ده خو ته یې په قدر نه پوهېږې پوه شوې
ولې په قدر نه پوهېږم وترورې هغه په ما ډېره ګرانه او قدر منه ده
ښه سمه ده لکه ما ته چې هېڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زه لږ کار لرم ښه ته بېغمه اوسه خو ډېر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکړم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه هم درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ماشومان چیرته دی او څه کوي
ماشومان هغې بلې کوټه کې لوبې کوي غږ ورته وکم
نه نه همالته ښې دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږنتون ته لاړ شو نو دا ماشومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانی خور سلامونه، څنګه هسته؟ خیرت خوبه وی؟ ماشومان څنګه دی؟
علیکم سلام، ماشومان ښه دي، بلې کوټه کې لوبې کوي. موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږنتون ته لاړ شو.
ښه ښه، سمه ده. اوس پوه شوم، نو زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو، ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو، خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي، داسې څوک به راپیدا شي؟
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم. میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ.
که داسې وشي غوړي لا غوړ. مننه شیرزمانه، موږ درته په تمه یو، په خیر راشي.
سمه ده، دا د داسې حرکت کوو.
د خدای په امان.
ښه نو راځه چې دا وسایل راټول کړو.
جمیلې خورې، ته دې ځای کې غلې کښېنه، هر څه زه تیاروم. که چېرته حوصله لرې نو مخ او لاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، هم به ځان تیار کړو او هم به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
شیر زمان ته دې خدای خیر ورکړي، موږ سره ډېر په تکلیف شو، عمرې ډېر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم. دا دی، را پیدا شو. دا دی، هر څه برابر دي.
فرزانه زه تیاره شوم.
ښه ده چې تیاره شوې. ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم، لکه چې شیرزمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیرزمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسی فرزانه خورې، دا میرمن به ماشومان وساتي، تو ورته د ماشومانو کوټه ورخکاره کا.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیرزمان، ستړی مشی، په خیر راغلی.
ژوندۍ اوسی خورې. ښه نو که تاسې تیاره سئ، درځئ چې حرکت وکړو. له خیر سره، امبولانس مې راوستی دی.
سمه ده، موږ تیار یو. دا د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو، اوس نو درځئ چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانې خورې، ته لاس ونیسه.
امیده، راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو. چې ته ښه فلم اخیستی چې یو کزه قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته دوه لاسې تسلیم یم. زه چیرته او ته چیرته؟ زه په عکاسۍ او فلم مرداری چندانې نه پوهیږم.
ملک صاحب حضرت خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کاره یم؟ ته د دې کلي ملک او مشری، ته په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې دا دی، زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسا، سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی، موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره سا وویسته، واټر پمپ یې راته نصب کړ، او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته، او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کنه، که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب، سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګلا. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچوي.
موبایل بدی ابو وڑے وی گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم شروع بھائی دارے دل تپروتے ہاں درواخلا
کوما دا تراکا او دا خوسم په خلټو کا کړ شوای دا
سی راکه چې پاکی کم وبو کینه نوتی دي شکر دے چھ نہ دے خراب جوڑ دے
ز شکر دے چھ جوڑ دے تے حلال پیسہ مال دے کلا دو نظر خرابی گی
لگی احتیاط خشے دے او گورا تور کلی وال دے خفا کر
ز خیر دے پتلو لو بو پسے بیل مراخ لے دے خیالی گل دے کور ودان وی چھ تل زحمت باسی
ملالی تاس خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ. زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي، لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل.
سمه ده.
هو ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي، لږ کار غواړي. وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي. ځینې کارونه دي چې بې له استاده زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاطه وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړي زحمت در لره بویا.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
مور دې مې له مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ، لږه خواري پکار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کوئ؟ اچھا خو دواړه نیمچه استادان یاستئ.
جان زماره جان ولې ژاړې؟ لکه چې مور یې کال لري. مورې ریحان ولې ژاړې؟ مریض خو به نه وي.
لورې ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور در کړې ده. زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی، خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکړئ.
سمه ده سمه ده.
دا دی له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري، ښه واخلئ چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکړئ چې ټوټې درنه ضایع نه شي. کله دې خطکش نه ګټه واخلئ لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدیږئ او پوه شوئ.
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهیږئ، که نه نو موږ بل چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دوی دواړه تکړه خیاطانې دي.
وانجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي، وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګران وي.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
وانجونو متوجه اوسئ، وګوره چې زه څه رقم ګنډم.
اوې ترورې، ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې لږ په کراره چې مونږ انټرنیټ کړو.
وی رښتیا وایې لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی اوس په کراره تاووم.
دا دی اوس یې شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب، وایم کور دې لغلی ډاکشه. خو منې کولی نه شو، راضي به نو.
نه نه، ولې به منې کوو؟ همدومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي.
ځای پراخه دی، ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینهو لپاره بیل ځای. بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دکان نه راوغواړو، که څنګه؟
نه نه، دکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتماً وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه ما اخله، نزاکه تر ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کا چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلی شئ، شاباسئ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته. آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړیږي. قدم موږ تاسو ته بختور شه. زه پوهیږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تاداب اوله ډبره زمونږ یوه ډېره درنه او قدرمنه خور کیږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینه بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تاداب لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کیږدي. بیبي مدینه خورې هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دی درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ستاسو په لاسونو وشي. ښځې د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخیر
و خلکو لاره ورته خوشی کوي.
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کیږده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښځې.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله ته پکې برکت واچوي، دلته به ډبره کیږدم. دادی مبارک موشه.
و نام خدا، ډیر ډیر دې مبارک.
مبارک
مبارک مبارک.
نعره تکبیر
الله اکبر.
بی بی مدینه خوره، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودانوي چې ما ته هم یا زموږ د کلي مېرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږ لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر والا کا؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
او مبارک دی وی، مبارک دی وی.
نو وای دې مات خان له جهالت او سرزورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سړګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم. راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دې نشته. اوس دنو کار جوړ دی، موږ څه کوي که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی. صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوړې قابم در واخله، د کامې خوندوره ګوړه ده. درود شه والک. د پخوا نه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای.
کېدی شي ملک صاحب، اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی یم.
نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند دې څنګه دی؟ ګذره دې ښه شوې ده که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه مې یو اندازه معاش لرم او مېرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره والکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه. ته چپړاسي او ښځه دې ماموره، دا نو څه په درکوي؟ ته دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه. زه هر څه بخلی شم خو پیغور نشم بخلی. د دې خبرې بدل به اتمان درنه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنی والکه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې.
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي. په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوي.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب، تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې دنه ګورئ، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. تا د پردنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم د ونه زوم پوه شوې که نه؟
ولا څه ووایم ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي. خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی. زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو،
هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد ښه او ژوند یې هوسا شي. وایي پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه او تاسو درنو اوریدونکو ته ز عصمت ساروان سلامونه او هرکلی وایم. زموږ میلمه له حربي زده کړو وروسته له طبه فارغ شوی. ډېر کلونه یې د ډاکټر په توګه کار کړی، خو شهرت یې په لیکوالۍ کې ترلاسه کړی. مشهور لیکوال ډاکټر محب زغم مو میلمه دی چې ګڼ آثار یې خپاره شوي او ډېرو لوستونکو په خوند لوستي دي. ښاغلی زغم په جرمني کې اوسي. لومړی مې ورته وویل چې نن سبا په څه بوخت دی.
اوس د یوې تعلیمي خپرونې دپاره سکریپټونه لیکم، د ساینسي مضامینو دپاره چې له اووم نه تر نهم صنفه پورې د مکتب د کتابونو ساینسي مضامین پکې تدریسېږي. دا نو یوه بوختیا ده. او بل په یو ناول باندې کار کوم، خو هغه نو هر کله چې طبیعت مې ورته سم وي لږ لږ کار کوم.
د دې تعلیمي کتابونو په اړه مو وویل، د دې افغانستان لپاره، ځکه چې تاسو اوس له وطن لري یاست.
او دا د افغانستان د ښوونځیو د کتابونو ساینسي مضمونونو دپاره تلویزیوني تعلیمي خپرونې جوړېږي، د دې لپاره چې هم نجونې چې ښوونځیو ته نشي تللی هغوی ځینې ګټه واخلي، او هم د هلکانو دپاره هر څه په عملي بڼه ښودل کېږي، تجربې کېږي پکې، او فعالیتونه یې شاګرد محوره دي. او د دې تر څنګ د شاګردانو سوشل ایموشنل لرننګ یا دغه عاطفي اجتماعي مهارتونه پکې روزل کېږي. نو داسې پروګرام دی چې څو هدفونه رانغاړي.
په دې موضوع به بیا وروسته خبرې وکړو، خو را به شو دې ته چې تاسې چیرته زیږیدلې یاست او چیرې مو لومړنۍ زده کړې کړې دي؟
کابل کې زیږیدلی یم، په ملالۍ زیږنتون کې د داود خان د کودتا نه څو میاشتې مخکې، یعنی د 1950 کال په دلوه کې. سخته واورینه ورځ به وی، ډېره واوره شوې وه چې زه وزېږېدم، او هغه هم د غرمې په 12 بجو. تر شپږ کلنۍ پورې په کابل کې وو په چلستون کې. بیا د پلار وظیفه مې په بګرام کې وه، د بګرام په هوایي ډګر کې. بیا د بګرام هوایي ډګر بلاکونو ته ولاړو، تر 5 صنفه پورې مې هلته ووایه. بیا نو د پلار وظیفه مې بدله شوه کابل ته راغلو د کابل هوایی بلاکونو ته او تر اتم صنفه پورې مې په عزیز افغان ښوونځي کې درس ووایه هغې نه وروسته بیا عربي ښوونځي ته ولاړم او لیسه مې هلته وویله
عربي ښوونځی مې ووایو او له هغه وروسته بیا
نو نظامی طب ته کامیاب شوم کابل پوهنتون کې مو د نظامی طب پوهنځی ووایه او هغې نه وروسته نو بیا په طبابت بوخت شوم
څومره کاله د ډاکټر په توګه کار وکړو په وطن کې
تقریبا 19 کاله مې په طبابت کې کار وکړو بیا په وروستیو دوه نیمو درو کلونو کې د تعلیمي نصاب د نوي تعلیمي نصاب په تدوین کې مې همکاري کوله نو دغه وروستي دوه نیم درې کاله له طبابت لرې وم د نصاب په کارونو بوخت وم
ډاکټر صاحب زغم د خپل ماشومتوب په اړه راته وایس څنګه وی ماشومتوب کې شوخ وی کارام ماشوم وی
ما ماشومتوب داسې و چې ډېر شوخ وم د دنیا شیطانۍ شوخی چې دي دامه کړې دي په ماشومتوب کې خلک ځورول جنګونه کول منډې وهل بس لوبې کول دما نه یادېږي چې ما دې په ورځ کې یو ساعت د مکتب کتابونه ویلي وي ټوله ورځ په دې لوبو په دې شوخیو کې تیرېده رانده مختلف لوبې فزیکي لوبې البته وخت کې د کمپیوټري لوبې نه نو له نیکه مرغه فزیکي لوبې وې خوسی و نه پوهېږم دنده کلک وو او فوټبال و والیبال او ټوله ورځ مې په همدې تېرېده نو کله کله چې څوک رانه پوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پیغام څه دی زه ورته وایم چې ماشومان د خپل ماشومتوب نه خوند واخلي دوی د مندس ماشومان پاتې شي بیا د کارونو وخت را رسیږي خو په ماشومتوب کې د هڅه وکړي چې له خپل ماشومتوبه پوره خوند واخلي او ما دغه خوند اخیستی دی
تا ځینې خلک فکر کوي چې ماشوم باید آرام وي باید تحرک ونه لري باید شیطانت ونه کړي یعنې ستاسو په نظر دا صحیح فکر نه دی بلکې دا د ماشوم ضرورت دی چې دا کارونه وکړي
او بالکل بالکل دغه شیطانت دغه لوبې دغه منډې دغه نور پازابول دا ټول د ودې پړاوونه دي چې انسان باید ووهي او هغه ماشومان چې دا کارونه نه کوي باید غیر عادي وګڼل شي
تاسې پرلوي چې یعنې اصلي دنده طبابت دی ډاکټر یاست خو لیکوالي کوئ لنډې کیسې لیکئ ناولونه مو لیکلي دي نورې لیکنې مو کړي دي لیکوالي ته څنګه مخه کړه
پایل خو یې 1440 کال و چې 1500 1440 دغه کلونه و چې زه په هلمند کې وم هلته په یو خصوصي کلینیک کې مې کار کوم نو هلته مې دا د خلکو ستونزې چې لیدلې دا داسې راته ایسېدل چې ډېرې جدي ستونزې دي هیڅوک نه و چې په خبره راسره وپوهېږي یعنی داسې څوک نه و چې خوله ورسره وکړم او هغه زما په خبره وپوهېږي او زه د هغه په خبره وپوهېږم نو همدغه فکر راته پیدا شو چې کیسې ولیکم همدغه څه چې احساسوم دا په لنډو کیسو کې ولیکم البته له ډېر پخوا مې د دې رسنیو ادبي خپرونې اورېدلې مثلا په شګو کې چینه خپرونه وه وخت کې ازادي راډیو کې یا مثلا د پیلوځي خپرونه دغسې چې چېرته هم په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي دا به مې اورېدلې او کیسې به مې لوستلې د مکتب له وخته د اوومه د اتم صنف نه وروسته نو موضوع هم دا وه چې غوښتل مې د زړه خبرې وکړم د کیسې په بڼه هماغه و چې کیسه لیکل مې هلته پیل کړل
له دې داسې معلومېږي چې په هغه وخت کې د خواله لپاره څوک نه درلود نو په دې شکل د غوښتل چې له تنهایي ووځي لیکن کله مو لیکوالي ته د جدي پام واړو
په هماغه اول سر کې نیت مې جدي و چې همدغه لاره به غځوم خو مطمئن نه وم چې کوګی یم یعنی دغه وړتیا یې لرم که نه ځکه چې د کیسه لیکلو په باره کې په دې تخنیکونو په دې شیانو هیڅ نه پوهېږم. البته د کیسو د لوستلو نه مې یو ډول لاشعوري پوهه خپله کړې وه چې کیسه څنګه وي، خو په جزئیاتو یې نه پوهېدم، یعنی مطمئن نه وم چې دغه څه چې زه لیکم دا کیسې دي که نه دي. بیا کله چې هلته مې کار ختم شو کابل خواته روانېدم، نو ما په کندهار کې یوه مجله چاپېدله د ښکلا په نامه، دغه مجله مې هر وخت لوستلې. هلته د روحي ادبي بهیر یادونه پکې شوې وه او آدرس یې و. په لاره کې یو دوې شپې زه په کندهار کې پاتې شوم. لاړم هلته د روحي ادبي بهیر آدرس مې پیدا کړ. هلته چې ولاړم محمد یار صاحب و، صالح محمد صالح و، او نور دوستان و چې اوس مې هېر څوک و، خو مقصد د دې روحي ادبي بهیر انډیوالان هلته سره راټول و. دوی ته مې وویل چې دغسې زه له کجکي راغلی یم او کابل ته روان یم او کیسې مې لیکلي دي، دا در سره شریکوم. بیا دوی ویل چې والا دا خو ډېره ښه خبره ده، سبا ته زموږ د بهیر غونډه ده، راځه هملته په یوه کیسه به د کره کتنه وکړو. هلته سره له دې چې د کره کتنې دپاره بله موضوع وار له مخکې تعین شوې وه، خو ویل چې په دې چې ته مېلمه یې او بیا ځې دغه وار به تا ته درکړو. چې هلته ولاړم بیا دا کیسه مې چې ولوستله نقد ورباندې وشو، ښېګڼې بدګڼې بدګڼې راوښودل شوې، او خو په ټوله کې دغه احساس یې راکړ چې دا کار کولی شم، یعنی د کیسې هرکلی وشو. بیا نو له دې ځای چې کابل ته لاړم، هلته کاروان صاحب خو زموږ حساب کلیوال دی، زما د یو عزیز په واده کې مو سره پېژندګلوي شوې وه. البته د کاروان صاحب کتابونه ما پخوا ډېر لوستي وو، مخکې د دینه چې ورسره وګورم پنځه شپږ کاله مخکې مې د ده کتابونه کتلي وو. هلته چې معرفي شو ورته مې چې د کتابونو یادونه وکړه چې دغه دغه کتابونه د دې ما لوستي دي او دغسې دا شعرونه مې ډېر خوښ شوي دي. نو کاروان صاحب خو ډېر خاکسار انسان دی، هر چا سره په مینه چلند کوي. هم وخت کې ټلیفون نمبر را کړی و، ده ته مې زنګ ووهم چې دغسې والا ما کیسه لیکل شروع کړي دي، غواړم افغان ادبي بهیر ته لاړ شم. البته د افغان ادبي بهیر نوم مې په راډیوګانو کې اورېدلی و. هلته چې ولاړم په دې اوله غونډه کې، هغه وخت کې په تایمني کې د یار مؤسسې په دفتر کې د بهیر غونډې کېدلې، یو سړی مې ولید چې ځوانان ورباندې راټول دي او پوښتنې کوي او دی ورسره خبرې کوي، ځوابونه یې وایي. چې غږ ته مې ورپام شو، ومې پېژنده چې دا خو استاد غزنفر دی، ځکه چې په شګو کې چینه خپرونه ده وړاندې کول، او ما له غږه وپېژنده. بیا مې ورته وویل چې استاده زه دغسې کیسې لیکم، که وخت لرې یوه کیسه به درته واوروم. وایي صحیح ده راځه. ولاړو په یوه څنډه کې کېناستو، کیسه مې ورته ولوسته. ده راته وویل وایي فقط یوه خبر درته کوم چې که له کیسو سره د مینه وي لیکوال به شي، او که د مینه نه وي هسې لیکې بیا ممکن لیکوال نه شي. دغه خبره یې وکړه. نو هماغه و چې له بهیر سره مې تګ راتګ پیل شو، بیا نو د کیسو لیکل ادامه وکړه، او بیا ناولونه شول، او بیا د ماشوم ادبیات او دغسې تر ننه پورې روان یم.
لومړنی اثر د کتاب په بڼه څوک چاپ شو؟
کله چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته ولاړم، هلته نو ما کیسې یو څه زر زر لیکلې، او څه مې خو پخوا په هلمند کې هم لیکلې وې، هغه مې معمولا ډېرې کیسې مې هلته کره کتنې ته وړاندې کولې یا دغسې به مې لوستلې. نو ګمان کوم چې یو شپږ میاشتې اووه میاشتې وروسته یوه ورځ لیوال صاحب عبدالغفور لیوال راته وویل چې ته د کیسې موږ ته راکړه، موږ باید د چاپ غم وکړو. او زما یې زړه ته نه لوېدل چې په دومره کم وخت کې زما کیسې چاپېږي. بیا هغه وخت کې د افغانستان قلم ټولنه ګمان کوم چې د فعالیت اول کلونه یې وو، نوې تاسیس شوي وه. نو په هماغه اول کال کې زما د لنډو کیسو یوه ټولګه چاپ شوه چې دوزخ په انسان کې نومیده او دغه چاپ نو ډیر خوشاله کړم بیخي ډیر لکه د سړي اول اولاد چې وشي چې ډیر ورته خوشاله وي دا هم دغسې یو احساس و.
ویل کېږي چې د ماشوم لپاره لیکل وای ډیر سخت دی، د خپلې تجربې په اړه راته ووایست.
او واقعا دا هم په تخنیکي لحاظ سخت کار دی، په دې چې د ماشوم سویه باید وپیژنې، د ماشوم ذهني عاطفي او ذهني او رواني وده باید وپیژنې چې په کوم عمر کې شاګردان په کومه سویه کې دي، کوم مفاهیم درک کولی شي، څه شی خوښوي او څه شی نه خوښوي، ژبه باید ورته څنګه وي، کلمې څنګه انتخاب شي، د دوی په ذهن کې د کلمو زیرمه څومره وي. نو دا واقعا ډیر سخت کار دی او آسانه نه ده چې سړی دغه ټول شیان په پام کې ونیسي، خو بیا هم هڅه مو کړې ده چې لږه ډیره پوهه چې په دې باره کې لرو هغه په لیکلو په وخت کې مراعات کړو.
ما ته یو شی چې د ماشوم په برخه کې، د ماشوم لپاره د لیکلو په برخه کې ډیر مشکل ښکاري، هغه دا ده چې موږ هر څوک په کورونو کې په خپلو لهجو خبرې کوو، خو کتاب مجبور یو چې په یوه معیاري ژبه ولیکو. دغلته د ماشوم لپاره د زموږ د کتابونو پوهېدل او درک کول مشکله کېږي، همداسې نه ده؟
بالکل دغه ستونزه هم ده، خو دا په عین حال کې د ماشوم ادبیات او کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل کېږي، که ښوونیز کتابونه وي او که د ادبیاتو کتابونه وي، یوه دنده یې همدا ده چې ماشومان له معیاري ژبې سره آشنا کړي. نه پوهیږم چې زه دا خپله خوشقسمتي وبولم که بدمرغي وبولم چې ما پښتو په خپله لهجه کې نه ده زده کړې. ما چې مخکې تاسو ویل چې په کابل کې زیږېدلی یم، نو زما ترونه او پلارګنۍ ټول په خوست کې وو، دوی سره مو راشه درشه ډېره کمه وه. هغه وخت کې خو تګ راتګ مشکل هم و، بیا خو چې انقلاب شو دوی مهاجر شول، موږ په وطن کې وو. نو زما مور د کابل ده، دري ژبې ده، زه ټول عمر په دري ژبې محیط کې مور له خپلوانو سره پاتې شوی، او پښتو مې په لوینه کې زده کړه، هغه هم داسې چې خپله لهجه مې نه ده زده کړې، څله یوه ملګري څله بل ملګري څله ډېرې خبرې له کتابونو، د کتابونو له مطالعې. نو ما دغه ستونزه نه درلوده چې د لیکلو په وخت کې د لهجې او معیاري ژبې ترمنځ انتخاب وکړم یا انډول ته یې پام وکړم. یعنی لیکنه مې په خپله په معیاري ژبه همداسې اتومات کېدلې، او د دې کلماتو د انتخاب په برخه کې دغه مرسته را سره وکړه چې د مختلفو لهجو له ویونکو سره مې ملګرتیا وه. چېرته یوه خبره مثلا د یوه مفهوم لپاره په بېلابېلو لهجو کې مختلفې کلمې لرو، که نه مثلا تادی لرو، بیړه لرو، تلوار لرو، دغه درې کلمې یو مفهوم لري، که نه. نو د لیکلو په وخت کې اوس دغه ګټه مې کړې ده چې ګورم په یوه جمله کې مثلا تلوار ښه راځي، آهنګ یا کله کله تاسجه او قافیه جوړوي، بل ځای کې بیړه ښه لګېږي، بل ځای کې مثلا تادی ښه لګېږي. هم د کلمو د تکرار مخه په دې رقم نیول کېږي، هم نثر ورسره ښایسته کېږي، او د نثر آهنګ او موسیقي او دا شیان هم ورسره ښه کېږي. نو زه فکر کوم چې په دې حساب ستونزه نه لرم.
تاسو تر اوسه پورې خبرې کوئ له ما سره، ډېرې خبرې په لیکوالي وکړې، حال دا ده چې تاسو د مسلک له نظره ډاکټر وئ، یعنی شروع دا کوم په دې برخه کې ویلی دی، د کوم یو اثر در باندې ډېر دی د طبابت که د لیکوالۍ؟
والا ما په یوه مرکه کې دا خبره کړې وه چې زه فکر کوم چې زما اصلي مسلک لیکوالۍ ده، ځکه چې که ډېره موده کیسه ونه لیکم داسې فکر کوم چې یو شاعر رانه ورک دی، سربداله غوندې وم. خو دا دی اوس تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې له طبابت لرې یم، کار نه پکې کوم، نور پسی خپه کیگم. نو فکر کوم چې لیکوالی زما د پاره اول ځای لري.
او تاسی عربی ښوونځی عربی پانتون یادونه هم وکړه، د نظامی مسائلو په اړه سره ته وایس، نظامی توب په پوځ کې اوسېدل هغه درته څنګه و؟
والله زه فکر کوم چې اصلا زه ورته جوړ نه وم، ځکه چې په نظامی برخه کې چې څوک کار کوي هغه باید ډېر حساس نه وي، عاطفي دغه ونه لري، چلن ونه لري. حال دا چې څوک چې له ادبیاتو سره کار لري په هغه باندې بیا عاطفه غالبه وي. نو زه چې ګورم هېڅ ورته جوړ نه وم، او چې عربي ښوونځي ته ولاړم هم په وچ زور ولاړم. ټول مخالفو ورونه مې پلار مې ټولو ویل چې مه ځه، خو ما یو ضد اخیستی و ولاړم. خو چې څنګه ولاړم یو څو میاشتې وروسته ډېر پښیمانه وم، خو مجبور وم چې مکتب تر پایه پکې ووایم. یعنی داسې محیط و چې زما اروای سخته وځپله. په زلمکیتوب کې هغه وخت کې څوارلس کلن وم چې عربي ښوونځي ته ولاړم، په داسې وخت کې چې د انسان په بدن کې بیولوژیکي تغییرات په وجه یو ډول باغیتوب پیدا کیږي، یو ډول د خپلواکۍ او د استقلالیت حس پیدا کیږي. موږ هلته داسې وځپل شو، دغه احساسات مو داسې وځپل شول چې تر ننه پورې خپل چلند او په خپل اروا کې آثار حس کوم.
لدی سره سره کومه داسې جالبه خاطره هم لري دي عربي ښوونځي د دورې؟
او داسې خو ډېرې خاطرې دي. مثلا په دې اول هفته کې چې عربي ښوونځي ته ولاړو، نو درسونه لا نه شروع شوي، راته یوازې نظامی تعلیمات و دغه تعلیم قدم او جمع نظام بود چې بولي دغه و. او نور په درسخانه کې یا په صنف کې کیناستل درس شنو، مقصد ویلی چې کینی. او په دې وخت کې ما باندې سخته تبه راغلی وه، ستونی مې خوږېده ډېرې، تبې د وجه مې سرم ګنګ سو، سر مې په میز داسې ایښی و. یو وخت کې ډېره درنه څپېړه مې خوړه، خو مخ مې پر میز ایښی و. دا څپېړه چې را باندې ولګېده، یوه خوا دا څپېړه، بل خوا دغه کلک میز، سخت ژوبل کړم او سر مې پورته کړ چې د ټولي قمندان مو زیاړې وکړې چې دا د خوب ځای دی که د درس ځای دی. ما ورته وویل چې قمندان صاحب خو څه شی ووایي، درس خو لا شروع نه دی، نه کتاب لرو نه کتابچه لرو، کېنه وایي. خو خیر، خو درسونه شروع شول. یو څو میاشتې چې تېرې شوې، د سوې د معلومولو دپاره امتحان واخیستل شو. زموږ په دوره کې دولس سوه کسان وو، دولس سوه شاګردان په دې یوه دوره کې وو. ټولو کسانو کې دو کسانو پوره نمرې اخیستې وې چې یو پکې زه وم. بیا د عربي ښوونځي قمندان، بیا د هغې نه وروسته بیا د ټولي د قمندان په څېره کې مې دغه پښیماني لیدله. په خوله خو هېڅکله نه ویل، خو چې کله ورسره مخ کېدم داسې مې احساسول چې هغه څپېډه به وریادېږي.
تاسې هم ډاکټر یاست هم نظامی تجربه لري، په دواړو برخو کې مو څه لیکلي دي کنه؟ په طبابت کې اول که راته ووایي چې د طب په برخه کې مو څه لیکلي یا ژباړلي دي او کنه؟
د طبابت په برخه کې مې مقالې لیکلي یا ژباړلي دي، او یو د داخله ناروغیو د تشخیص او دربلنې کتاب دی چې هغه مې له دوو نورو ډاکترانو سره په ګډه ژباړلی. تقریبا غټ کتاب دی، یوولس دولس سوه مخه کتاب دی. نور نو داسې مقالې مې پکې لیکلي او ژباړلي هم دي. د نظامی په مسایلو کې خو ما تخصصي زده کړه نه ده کړې، په عربي ښوونځي کې خو همدغه د مکتب درسونه وي، فقط یو دوه مضمونونه نور نظامی وي چې تکتیک او انداخت، هغه نو ډېرې ابتدایي خبرې وي. په نظامی برخه کې داسې پوهه نه لرم چې څه پکې ولیکم.
ډاکټران له ډېرو عجیبو غریبو خلکو سره مخامخ کیږي، حتما دلته کومه جالبه کیسه لري؟
والله او جالبه کیسې خو ډېرې دي. د مراجینو په حیثه کې جالبه کیسې خو یوه دا ده چې په هلمند کې چې هلته د خلکو صحی ستونزې مې بیخي ډېرې وې. یوه میرمن یې راوستله چې زیږون وروسته یې ډېره وینه تللې وه او بیخي په شاک کې وه. یعنی د وینې دغه نورمال اندازه د هیموګلوبین باید 12 نه پورته وي او د دې تقریبا شپږ اوه ملي ګرام و د دې کې. نو د دې لپاره ضرور دا وه چې باید وینه ورته ورکړل شي. اوس میړه ته یې ورته وایي چې وینه ورکړه. هغه وایي چې نه زه خپله مریض یم زه وینه نشم ورکولی. خو ورور یې ډېر ګلالی ځوان و هغه راغی هغه چې ورته وینه ورکړه مور یې نه پرېږدي چې نه ولې دې وینه ورکړي. او دغه ځوان چې دی طالبانو سره په خط کې پروت و دغه جنګیالی و چې هر څه ورته وایي چې اوس خو دا خور یې مري وایي مرد شي په موږ چې زما زوی دې وینه نه ورکوي. ورته وویل چې خو ګوره دغه زوی دې هره ورځ هلته په خط کې پروت دی هره شیبه د دې احتمال شته چې دی ولګېږي ټپي شي وینه یې لاړ شي یا خدای مکړه شهید شي. وایي چې شهید شي یا خو خدای بیا اجر ورکوي. نو ورته وایي چې که دا خور ته وینه ورکوي د خور ژوند وژغوري په دې کې تاسې اجر نه وینئ وای نه. خو په دې مشکل سره مو د سړی قانع کړ چې وینه ورکړي او خوری بیا ښه شوه. دغسې همدغسې حالتونه مو لیدل چې مجبور شو چې په کیسو کې ولیکو. یا مثلا یو کوچی و راغی د زړه عدم کفایه یا هارت فیلر تکلیف و چه گورم چه ستانه شی اخیستایشون دی توره اوختی دی نکانه توره اوختی دی. خود ماینات ما اکرل نسخه ما وار کرد ورتمیل چه مالگی نه و بیخی لره گرزی مالگی نه مطلق پرهیزی دیوائی چه شانو دا غوشیم بی مالگی خورم ورتمیل گو وای لوبیابم بی مالگی خورم وایم وای هر شی یه چی که با مالگا نه چه وایم هر شی شانو بندم به مالگی خورم. آخر که ولی دست دای خود دیر ساده دی مای گوره مای کپو میرمون که دیم مال گواد زنی لری تخته یا و دام لخنداشین شو خا خا وای چه او دکتر سه ویلی ووس می سر پخلاص شو. نو دا غصی چی بودی پرکتس که
جالب قصه بود. شو وستی اخبالو آثار رو پیر که بات را تو باشم تمرا آثار مو چاپ شو بیدی پا کمو کمو برخود
نفهم چه مجموعی تعداد به ایتوی خو چلور ناولون همی چاپ شو بیدی با ناولون هم دیم ماشومان یا زلمکوی دو پاره داشپخ او دلند و کیسو دوی طولگی دی دی مقالوی و طولگ ده یا یونلیک دی د لیکواله عملی لارخود په نوم یو کتاب دی. نور د ماشومانو دپاره د لنډو کیسو کتابونه دي چې اوته کتابونه دا دي او ځینې نور کتابونه مې د ځینو پروژو دپاره لیکلي دي د ماشومانو دپاره چې په هغه کې د چاپېریال ساتنې او د حفظ الصحې او د دغه مسایلو باندې فوکس شوی دی.
درخواست در تمالیمی که کم کتاب مو ستاسو په نظر خلکو ډیر خوښ کړی دی؟
فکر کوم چې یو خود ماشومان لپاره یو ناول دی د زلمکۍ د پاره جادویي سفرونه د هغه په باره کې ډیرو خلکو ویلي. د ځانمرګي ناول هم د ډیرو خوښ شوی دی او د لیکوالۍ عملي لارښود په باره کې هم چې د ځینو لوستونکو تبصرې وینم فکر کوم چې خوښ کړی دی.
تاسو په پیل کې وویل چې د تلویزیوني خپرونو لپاره لیکنې کوئ یا د نصاب لپاره لیکنې کوئ د دغو خپرونو په اړه یو څه زموږ اورېدونکو ته نور معلومات ورکړئ؟
د تلویزیوني خپرونو دپاره سکریپتونه لیکم. البته درسي محتوا د هر مضمون مسلکي کسان برابروي او زه بیا هماغه محتوا د ډرامې په شکل په سکرپټ کې ځایوم چې هم په زړه پورې وي، هم هغه د عاطفي اجتماعي مهارتونو موضوع پکې وي. دغه سیلیکو بیا دا په ټلویزیون کې ثبتېږي، په سټوډیو کې هم په ټلویزیونو کې خپرېږي او هم په ټول